द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خبر من اوریدونکو او خراخلاص دا خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې څلورشمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د اپریل د میاشتې درویشتمه نیټه ده او د شنبه د شپې نهه بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید اول هم تاسو وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکي د سرچینو تر مخه ویل کیږي یو ځل بیا د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګولی چې د کابل خونړی برید پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی و د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی داو مینپال ویلي پاکستان تل ترهګرو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان حکومت پر ضد دی د دوی خاوره وکارول شي د امریکای صدر باراک اوباما نن به جرمنی چانسلر انګلا مرکل سره د امنیت تجارت او په یو شمیر نورو موضوعاتو باندې مهمې خبرې اترې کوي او د جرمنی په هانوور ښار کې به د امریکې او اروپا ترمنځ شوي د آزاد تجارت په مد کې د صنعتي میلې افتتاح هم کوي
صدر اوباما ترڅنګ به د امریکې د مشهورو کمپنو کاروباري مشرانو یو پلاوی هم په بهر هیوادونو کې د سرمایه‌کارۍ موقع په لاس راولي
په شام کې د بشري حقونو ډلو تر مخه د شامي حکومت لخوا تر سره شوي دوو هوایی بریدونو کې شلو نه زیات عام تنان وژل شوي دي بلې خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازی وایي چې د شام خانه جنګۍ کې دي او وخت پرې څلور لکه نه زیات خلک وژل شوي دي سټي کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د سرچینو تر مخه ویل کیږي یو ځل بیا د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګولی چې د کابل خونړی برید پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی و د اپریل په 19 نیټې د ترسره شوي حملې پړه د طالبانو وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې کوم کې چې د امنیت ریاست چارواکو په ګډون څلور شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه نور ژوبل دي د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی داو مینپال ویلي دي پاکستان تل ترهګرو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان حکومت پر ضد د دوی خاوره وکارول شي د امریکا ولسمشر ښاغلی اوباما به د یک شنبې د ورځې جرمنی ته په دوه ورځنی سفر ځي او هلته به د جرمنی لومړی وزیران انګلا مرکل سره په نړیوال اقتصاد د ترهګرۍ امنیت او داسې نور مهم موضوعاتو باندې بحث کوي دا غونډه به د جرمنی په هانوور ښار کې ترسره کیږي کوم کې چې د نړۍ مهمه تجارتي او د ټکنالوژۍ صنایع دي په دې غونډه کې به د نړۍ اویا ملکونو نه شاوخوا دوه لکه کسان ګډون کوي د غونډې خاص هدف به د امریکې او اروپا ترمنځ شوي د آزاد تجارت په لړ کې د صنعتي میلې افتتاح هم وي سوریه کې د بشري حقونو د سار ادارې راپورونه ښایي چې د سوریه حکومت لخوا د شنبې په ورځ د یاغي ډلې د ولکې لاندې سیمو په هوایی بمباریو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي تیره ورځ هم شاوخوا لس تنه په الیپو ښار کې وژل شوي او له هغې وروسته نن نولس تنه نور وژل شوي دي د ناټو ځواکونو مشر جنس ستولتنبرګ ویلي دا عمل د اوربان نه سخت سرغړونه ده خو بیا هم هیله کوي چې د سولې خبرې به د سوریې دوامدارې کورنۍ جګړې ته پای ورکړي اخوا د جرمنی لومړی وزیر او ځینې د اروپایي ټولنې لوړپورو چارواکو د شنبې په ورځ د ترکیې سفر کړی دی د دې سفر مقصد د کډوالو په کړکیچ خبرې اترې وي تر څو د دغې ستونزې په سر راپورته شوي اندېښنې لرې کړل شي انګلا مرکل او نورو لوړپورو پلاوو ترکیې سرحدي ښار ته د رسیدو سره د ترکیې لومړی وزیر احمد داود اوغلو له خوا تود هرکلی هم شوی دی نوموړي مشران به ډیر زر د کډوالو یو کیمپ لیدنه کوي او په کې میشت کډوالو د ژوند کتنه هم کیږي د دې هیوادونو ترمنځ شوي قرارداد پر بنسټ به یونان ته رسیدلي کډوال بیرته ترکیې ته استوي او په بدل کې به سوریایي کډوال اروپا ته لیږي تر څو آرامه ژوند ورته برابر کړي اخوا د بشري حقونو ادارې وروستی راپور وایي ترکیه د کډوالو ستنېدو لپاره امن هیواد نه دی بلې لوري ته د سویلي کوریا پوځ ویلي شمالي کوریا په خپل سبمرین بلیسټیک توغندیو پیلولو کې ناکامه شوې ده. د سویلي کوریا د پوځ مشر زیاته کړې ده چې د شنبې په ورځ د شمالي کوریا لخوا سمندر په لور سبمرین توغندۍ ویشتلې شوې دي. د دې تر څنګ د سویلي کوریا د دفاع وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې دوی د شمالي کوریا په پوځ سخت نظر ساتلی او د خپل دفاع لپاره چمتو دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواږی. ستاسو د خبرونو تفصیل واورېدو. اوس راځو ریپورټونو ولوري ته. څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په ریپورټونو کې هم په خبرونو کې ویل چې د سرچینو تر مخه ویل کېږي یو ځل بیا د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګولی چې د کابل خونړی برید پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی وو. او د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي داو مینپال ویلي دي چې پاکستان تل ترهګرو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان حکومت پر ضد د دوی خاوره وکارول شي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې لري.
افغانستان تور لګولې د اپریل په 19 نیټه پایتخت کابل کې ترسره شوي خونړۍ ترهګر حملې د طالبانو حقانی ډلې د پولې پورې خوا په پاکستان کې پلان کړی وي. د افغان صدر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ ریډیو سره مرکه کې دعوا کړې ده د دغه بمی حملو په لټنې روانې دي. خو د لومړي معلوماتو نه ښکاره شوې دغه حملې د افغان طالبانو حقانی ډلې په پاکستان کې د بارني طاقتونو په مرسته پلان کړی وي. نوموړي مینپال ویلي دي خارجه استخباراتي ادارې په کابل حملو کې د حقانی ډلې مرستې کړې دي. د صدر د ترجمان مرستیال دوا خان مینپال زیاته کړې پاکستان سو وارې ژمنې کړي چې خپله خاوره به د افغانستان په ضد کارولو ته نه ورکوي، ولې تر دې دمه په خپلو ژمنو کې ناکامه شوې ده او اکثر په خپله خاوره د افغانستان دښمنانو له پناه ورکوي. ولې پاکستان تل دغه تورونه ردوي او وایي ترهګري د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ګډه مسله ده. په کابل ترسره شوي دغه خونړۍ حملو ذمواري د افغانستان طالبانو ډلې قبوله کړې وه. د افغان طالبانو ترجمان مطبوعاتو ته ویلي په دغه حملو کې درې ځانوجونکي وسلوالو برخه اخیستې وه. په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ترهګر حملو کې زیاتوالی راغلی او په افغان حکومت د طالبانو په ضد د قوي ګامونو اخیستو فشار زیات شوی، د پاکستان په سفر د افغانستان د کډوالو وزیر سید حسین علیمی بلخی مطبوعاتو ته ویلي د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ورته تسلی ورکړي د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې به بیا ډیر زر شروع شي. افغان وزیر حسین علیمی په دریجه بکې وایي
اونو اطمینان دادن که تقریبا یک ماه دیگه پروسه صلح اثر گرفته میشه.
سرتاج عزیز ورته یقین ورکړي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ولاړې خبرې اترې به یو وار بیا په میاشت نیمه کې شروع شي چې ورسره به په پاکستان کې خواوشا 3 میلیونه افغان پناهګزین خپلو کورونو ته د ستنېدو جوګه شي. د افغان طالبانو د مشرانو په اړه ګمان کیږي په پاکستان کې پټ دي او د هلتنه په افغانستان کې بریدونه تابع کوي. افغان چارواکي د پاکستان نه غوښتنه کوي چې افغان طالبان د سولې میز ته راکش کړي، ولې پاکستان وایي دوی په افغانستان کې په ځنو وسلوالو ډلو محدود اثر لري خو په افغانستان کې د طالبانو په عملیاتو کې د دوی اختیار نشته. د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ لومړی خبرې اترې په پاکستان کې د مارچ په لومړۍ هفته کې کیدونکې وي، ولې وسلوالو په آخري لمحو کې د سولې په دغه خبرو اترو کې د برخه نه اخیستو اعلان کړی وو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
وایس اف امریکا دی وری جو خبری خبرونه ده. قدر من اوریدم که تاسو غواړی چې زمونږ راپورونه د دی وری جو ټول راپورونه وګوري یا هی هم ولولې، نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ او د دی وری جو ویب پاڼې ته لاړ شئ او هلته ټول دغه مطالب ستاسو لپاره پراته دي، تاسو یې لوستلی هم شئ او ځینې ویډیویي راپورونه هم ستاسو لپاره پراته دي. د دې تر څنګ د فیسبوک پاڼه هم کولی شئ چې خوښه کړئ او هلته به ستاسو ډېر په زړه پورې او د معلوماتو څخه ډک راپورونه ووینئ چې هم به په آډیو کې ستاسو سره شریکوو او هم به داسې لیکنې ستاسو سره هغې کې شریکوو. راځو د راپور ولورې ته چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما به نن د جرمني چانسلري انګلا مرکل سره امنیت، تجارت او په یو شمېر نورو موضوعاتو په مهمې خبرې کوي او د جرمني په هانوور ښار کې به دا غونډه کیږي او د امریکې او اروپا تر منځ شوې د آزاد تجارت په مد کې به د سنتی میلی افتتاح هم کیږي. په دې حق لازمونګه همکار کلیم افضل یو راپور تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکای صدر باراک اوباما باندې د جرمنی شمالی خار هینوور کې د نړۍ د ټولو لوی سنتی میلی افتتاح کوي. صدر اوباما تر څنګ به د امریکای د مشهورو کمپنو کاروباري مشرانو یو پلاوی هم په بهر هیوادونو کې د سرمایه‌کارۍ موقع په لاس راولي. بلخوا صدر اوباما او د جرمنی چانسلر انګلا مارکل هم د سنتی دستوري علاوه یو مهم ملاقات کوي چې پکې د نړۍ اقتصاد، ترهګري او د پولو پورې راپورې د امنیت په ټینګولو ګټورې خبرې اترې وکړي. صدر چې نن د جرمنی هینوور ښار ته راورسي، نو د ټولو اول به د جرمنی چانسلر انګلا مارکل سره ویني او وروسته به دواړه مشران خبریالانو ته هم وینا کوي. په واشنگتن او برزلز کې چارواکي دا وخت په دې تکل کې دي چې د کال ختمېدو وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ مهمې لوزنامې سرته ورسوي. ولی چې د صدر اوباما هم د صدارت دا اخرنی کال دی او هڅه کوي چې په خپل وخت کې پاتې کارونه پای ته ورسوي. ٹی ٹی آئی پی امریکی او اروپائی اطلاف ترمنځ د آزاد تجارت هغه لوزنامه ده چې تر مخه به د بحر اوکیانوس دواړو غاړو ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری لپاره ګڼ شمیر موقع را برسېره کړي. د امریکی صدر باراک اوباما جرمنی ته دا دوه ورځنۍ دوره په دې وجه هم د اهمیت وړ ده چې پکې به آی ایس یا داعش په ضد اتحادي هیوادونو مرستو تر څنګ یوکرین حکومت او روس پلوه باغیانو ترمنځ شوې د منسک لوزنامې پر ځای ساتلو او په شام کې د ډزبندۍ په مسلو هم ګټورې خبرې وشي. د وایټ هاوس مشر ډایرکټر چارلز کپشن، څوک چې د اروپایي هیوادونو سره د معاملاتو جاج اخلي، وایي چې صدر اوباما به د اروپایي هیوادونو کردار او مرستو کې د اضافي خبره کوي چې څنګه دې د پولو نه پورې راپورې د معلوماتو او د تجارتي هلو ځلو حجم سیوا کړی شي. ټي ټي آی پی یعنی ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ لوزنامې په عملی شکل کې نن چې صدر اوباما د نړۍ د ټولو لوی صنعتي میلې افتتاح کوي، نو تمه څرګندېږي چې پکې به شپږنیم زره نمایشي کاروباریان او دوه لکو پورې خلک برخه واخلي. که یو خدا خوشبینی څرګندېږي چې ٹی ٹی آی پی تر مخه به د اروپا او د امریکې په کاروباري مشینرۍ کې تیزوالی راشي، نو بل خدا سي راپورونه هم په میډیا کې خواره شوي چې زرګونو په شمیرې کې خلکو د جرمني شمالي ښار هینوور اړخته لاریون وباسلی او د ټي ټي آی پی په ضد شعارونه ورکړي چې د آزاد تجارت او سرمایه کاری دا منصوبه دې ودرول شي. د تجارت اتحادیې ډلې، کام پرسته ګوندونه او گرین ګروپس، څوک چې د صنعتونو خلاف دي، دا دعوی کوي چې دغې لوزنامې تر مخه به د خلکو تنخواګانې کمې شي، د صارفین حفاظت به خطر کې راشي او چاپیریال ته هم خطر راپیښ شي. خو د امریکي او اروپایي اطلاف مشران خوشبینه دي چې دا لوزنامه به خوشحالي راولي. صدر اوباما به نن د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره د هغې لوزنامې ملاتړ هم کوي چې اروپایي اطلاف او ترکیې ترمنځ د شام کډوالو انتظام او سنبالي په سر شوی. صدر اوباما به را روان ګل پر ورځ د جرمني دوره پای ته رسوي او یوه مهمه وینا هم کوي چې پکې د امریکي او اروپایي هیوادونو تعلقات خاص موضوع دي.
واشنگتن ڈی سی د سټډیوز نه د دې ورځې خبرې خبرونه ته غواګیس او تاسو ته یو بل راپور هم لرو چې تاسو سره به شریکو. خو له هغې مخکې چې لا شو راپور ته، تاسو ته به دا وایو چې نننۍ کوم چې سحر په خیر خبرونه ده او د بیبي شیرینو خبرونه ده، هغه به ستاسو لپاره زموږ همکاران ماوس جلیل او بخت او شاوړندې کوي. د دې قربانه به یې او د دې ترڅنګ موضوع به هم ستاسو سره شریکوي چې د امتحانونو پر وخت د نقلونو په حق لده چې ډیره په زړه پورې موضوع هم ده او ډیره مهمه موضوع هم ده. نو دغه موضوع باندې به تاسو راځي او دوی سره به خبرې هم کوي او دا مهال راځو د راپور ولوري ته. سوریه کې د بشري حقوقو د څار ادارې راپورونه ښایي چې د سوریه حکومت لخوا د شنبه په ورځ باندې د یاغي ډلې د ولکې لاندې کومې چې سیمې دي هغې باندې هوایي بمباري شوي دي او پکې شاوخوا لږ تر لږه داسې 40 کسان وژل شوي دي چې هغه هم عام ولسی وګړي دي. او د دې تر څنګ تیره ورځ هم په اليپو ښار کې ځینې نښتې شوې وې چې په هغې کې هم 10 تنه وژل شوي دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار ماوش جلیل په خپل ریپورټ کې لري.
د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه د خالی په ورځ د یاغي کنټرول لاندې دوه سیمو باندې د شامی حکومت لخوا ترسره شوي دوه هوایي بریدونو کې 40 نه زیات تنان وژل شوي دي. خواوشا لس تنان په الیپو ښار باندې ترسره شوي هوایي برید کې وژل شوي او دوما ښار باندې ترسره شوي بمباری کې خواوشا 14 تنان وژل شوي. خو د مرګونو شمیره زیاتېدو امکان دی ځکه چې ګڼ شمېر خلک سخت ژوبل شوي دي. او د مرکزي حمص ښار په تلبیسې سیمې باندې هوایي بریدونو کې 2 تنان وژل شوي دي. بلخوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا د جمعې په ورځ ویلي دي چې په شام کې د 50 کالو راهیسې جاري خانه جنگې کې 40,000 خلک وژل شوي او په سیمه ییزو طاقتونو یې غږ وکړو چې د کمزوري شوي ډزبندې بیا پر ځای کولو لپاره دي ورسره مرستې وکړي. ښاغلی مستورا د جمعې په ورځ ویلي دي چې د مرګونو دا شمیره د هغه خپل اندازه ده او د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوې سرکاري اندازه نه ده. د زیاته کړه چې 2 کاله وړاندې د مرګونو دا شمیره 2.5 لک وه او ملګرو ملتونه اوس په جنگ کې کیدونکې وژنو شمیرې ریکارډ نشي ساتلی ځکه چې ګڼ شمیر سیمو پورې رسائی نشته او د شام حکومت او وسلواله حکومت مخالفه ډلو لخوا وړاندې کیدونکې شمیرې خپلو کې اختلاف لري. ښاغلی مستورا د صدر بشار الاسد حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مذاکراتو بیا شروع کولو غږ وکړو. بلخوا ځایي کوردي امنیتي عسکرو او د شام حکومت پلوه عسکرو د شام په شمال شرقي برخې کې د ډزبندۍ اعلان کړی دی. کوردي اسایش عسکرو په یوې بیانیه کې ویلي دي چې د ډزبندۍ معاهده د جمعې په ورځ د غرمې 2:30 بجې عملي شوه.
نو عزت منو اوریدونکو د خبری خپرونې په دې ځای کې وښ شوې مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار کړې ده مختار خلیل صاحب چې تاسو ته به وړاندې کوو او به ګورو چې کوم موضوع یې ستاسو لپاره نن د مطبوعاتو نه راخیستې ده.
فارن افیرز د بین الاقوامي تعلقاتو او د امریکې د خارجه پالیسۍ په باب له خبرونو مضمونونو مقالو مذاکرو او د تجزیاتي رپورټونو یو مشهوره مجله ده چې په میاشت کې 2 ځله چاپ کیږي. د دې مجلې په یو تازه غڼه کې د القاعده او د داعش غوندې د تندرو جنگیالو ګوندونو او په دې کې د جنگیدونکو جهادیانو د تندلارو ګوندونو سره د شاملېدو په باب له یو تفصیلي تحقیقاتي رپورټ چاپ شوی دی. فارن افیرز مجله کې د چاپ شوی تحقیقاتي رپورټ سرخط ته د تندرو او د جنگیالیتوب په لوري مزل. د رپورټ په سر کې لیکل شوی دی چې د مذهب او د بین الاقوامي جغرافیایي یا جیو پالیټکس د مرکز په یو نوې څېړنه کې د سلو جهادیانو د جن حالات ذکر شوي دي کم چې د عالمی جهادي تحریک په باب له سودمند معلوماتو سبب ګرځېدلې دي. د ریپورت شروع د عراق د سمارا سیمې د یو تندرو جنگیالي ابراهیم آواد ابراهیم البدری د نوم نشوي دا څوک چې تر کال 2010 پورې یو ډیر غیر معروف تن وو. ابراهیم البدری د ځوانۍ خپل زیات وخت د مذهبي علوم په حصول کې تیر کو او په دې دوران کې دی د دې پخې عقیدې خاوند شو چې اسلام کې ذکر شوی مذهبي مقصدونه د خون خرابي او د شر فساد نه بغیر ترلاسه کیدل ناممکنه ده. د دې عقیدې له سببه البدری عراق کې نورو جهادیانو ملګرو سره مل شو او په دې لار جاري مزل کې دی. عراق کې القاعده تنظیم ته ورسېدو چې رستوي د ISIS یا د داعش نوم اختیار کو. د البدری د تنظیمی مشر د ابو ایوب المصری په کال 2010 کې د حق رسیدو وروسته خاموشه خود انتقامی جذبې نه ډک البدری د نن زمانه د ټولو نه د زیات خونړي جهادي ګوند مشر دی چې دنیا د خود ساخته امت مسلمه د خلیفہ د ابو بکر البغدادی په نوم پیجنی. د مذهب او جیو پالیټکس د مرکز په دې نوې سیړنه کې د نامتو تندرو جنگیالو د جهاد په لوري د کړي سفر تفصیلي لټون شوی دی. په دې لړ کې د یو سلویښتو ملکونو او د یو کم پنځوسو ګوندونو د سلو جهادیانو د ژوند د حالاتو مطالعه شوې ده، څوک چې مشرق وسطا او افریقي سره تعلق لري. د سیړنې شروع په کال 1980 کې افغانستان کې د جنگیدلو مجاهدینو د ژوند نشوې ده او نن ورځ د شام په خانه جنگی کې د جنگیدونکو جنگیالو د ژوند په حالاتو ختم کړې شوې ده. د مطالعې تر مخه جهادي ګوندونو سره د جهادیانو د وفادارۍ بیت کول او یا د دوی خپلو ګوندونو نه د بیلیدو واقعات د جهادي تحریک دننه د حالاتو څرګندونه کوي. د سیړنې تر مخې یو کم 50% جهادیان په خارجي ملکونو کې عملیاتو کې اخته دي. 20% جهادیانو خارجي ملکونو کې د جهاد کولو وروسته اوس په خپلو ملکونو کې جهادي سرګرمۍ جاری ساتلې دي او 30% داسې جنگیالي دي چې د خپلو ملکونو نه بهر نه دي وتی او خپل ټول روزګار هم په خپلو ملکونو کې جاری ساتلی دی. سیړنه وایي چې د ذاتی نیټورک د جهادي تحریک د خیرازۍ او ترقۍ لویه ذریعه ده. د نن ورځې د جبهت النصره او د داعش مشران هغه کسان دي چې د جهادي تحریک د بانی مشرانو ملګرو سره جیل کې، یونیورسټو کې او جنگی میدان کې ملاقاتونه شوي دي او د هغوی په ذریعه تحریک کې شامل شوي دي. رپورټ زیاتوي چې 6% جهادیان هغه دي چې عراق، شام، الجزایر، مالی، موریتانیا، نایجر، افغانستان، پاکستان، سومالیا او کین نیا کې سیمه ایزو جنگونو کې شامل شوی دي. فارن افیرز مجله کې د چاپ شوی تحقیقاتي رپورت په اخیر کې لیکلی شوی دی چې نامتو جهادیان اعلی تعلیم یافته خلک دي. د سیړنې مطابق 60% جهادیان د یونیورسټۍ د درجې تعلیم یافته دي چې 50% پکې د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینیرینګ، ریاضۍ او میډیسن ډیګری اخیستې دي. یو 50% جهادیان داسې دي چې خونړو تحریکونو کې د شاملېدو نه وړاندې د اخوان المسلمین غوندې غیر خونړو اسلامي تحریکونو کې شامل وو.
د وایس آف امریکا د ریډیو د قدرمنو اوریدونکو یو بل په زړه پورې راپور ستاسو لپاره لرو چې د یوې میرمنې په هکله ده. او هغه میرمنه هم یوه سندرغاړې ده. پلوشا اقبال چې د کوټې ښار اوسیدونکې ده، یوه تکړه نامتو سندرغاړې ده. د پښتو ژبې په ګډون د بلوچستان څلورې نورې ژبې باندې هم سندرې وایي او د دې تر څنګ د کاکړۍ غاړو یا کاکړۍ ټپې کې ډېر نوم یې وباسلی دی او داسې ډېرې سندرې یې ویلي دي چې شاوخوا شاید چې زرونه هم ډېرې سندرې ویلي وي. دې سره زموږ همکار او د ډیوري جو خبریال نعمت الله سرحدي مرکه کړې ده، هغوی نه تپوسونه هم کړي دي. راځئ چې دا په ګډه سره واورو.
زما توجه زیاتره و پښتني سیمې ته ده او زه دا غواړم چې پښتني سیمه رامخته سي په هره ژبه کې، که په بلوچي کې سي، که په براوي کې سي، که په پښتو کې سي، که په ترینو کې سي. زموږ د سیمې داسې خلک دي چې مطلب موږ ګلوکارانو ته دا نه وایي چې دا یو هنرمند دی، لکه په افغانستان کې چې دی، لکه په بار کې چې دی، په هر ځای کې دی، لکه په پېښور کې چې دی. نو ما دا غزلې دلته د دې لپاره شروع کړې چې زموږ پښتني سیمه رامخته سي او زموږ پښتانه خلک و اونرمن ته ډم وای. نو د دې خبره زما ماته ډیر افسوس دریږي چې بابا دا یو هنرمند دی، هنر دی، هواز یو هنر دی چې ته خلکو تور کوي، ته خپل پیغام، ته خپل پہچان، ته خپل د پښتنو کمی ستونزې دي هغه ګرد ته په دا خپل هواز کې ورکولای سي. که په ش کرسۍ باندې ناست وي وای بس دا ښه انسان دی، لیکن دلته که د غزلو په طرف باندې ترالی تا هغې ته پیغام ورکوي، دوی تا ته د ډم په سترګه ګوري. نو زما د پښتنو خلکو سره صرف په دې باندې بس ډېر افسوس راته درېږي چې باید چې د یو هنرمند ته ډم نه وایي، هغې ته عزت ورکوي چې لکه په نورو ملکو کې، په نورو ځایو کې چې د هنرمند ډېر عزت دی، باید موږ دا وایي چې زموږ په بلوچستان کې هم د هنرمند دا رنګ عزت سي.
که تاسو موږ ته ووایست دغه وخت کوم قسمه غزلې تاسو ډېرې زیاتې ویلې دي، مطلب زموږ په سیمه کې کاکړۍ غاړې هم شته، کاکړۍ غاړې خلک ډېر زیات خوښوي، آیا دې طرف ته هم ستاسو لږ سوچ فکر ستا
ما خپل په ګرد کېستانو کې یو کیسټ د سنسته چې پاغه کې ما کا کړی غاړې نه دی ویلې په دې چې دا زمج د پښتنو یو ریواج دی نو کا کړی غاړې ما ډیر ویلې دي د کا کړی علاوه ما ټپې ویلې دي غزلې می ویلې دي ترانې می ویلې دي مکس یان ما ویلې دي دا سن دي چې خالی دغه کنه کا کړی دي کټپې دي خو زیاتره توجه می کا کړی تور کړی دا په دې کې غزلې می دي هر قسم غزل استا لوګر ساسته ساده ساسته مکس ازونه دي دا ګردو کې ما غزلې ویلې دي
کتا سو مشته په لوشه اکبر خور وست دغه وخت تاسو کم نوې البوم را روان دي کم غزل کتا سو مشته لرزم زمکی
وروره خبره دا چې وس خو د البوم ټیم نه دی چې البوم دی وس مش په خپل خرچه په خپل شوق د پاره غزل وای دام د پښتنو یو خدمت دی چې موږ کو یو پیغام رسو نو ما اوس نوې یو غزل ویلې ده د جانان غما ما ما وشو سر په خالي څنګه لیش دم ځان بي دوا ما 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 وشوا د جنان غما ما ما وشوا سر په خالي څنګه لیش دم ځان بي دوا ما 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 وشوا سر په خالي څنګه لیش دم ځان بي دوا ما 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 وشوا
تاسو دغه وخت ودا نه وي سندرغاړو ته په خاص مطلب زنانه کوم سندرغاړي چې موږ خوندې دي ساغر عزیز تاسو هغه ته پیغام ورکول غواړي
زاغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې تقریبا اوس چې د دنیا ډېر مختتله لیده او موږ بيخي ډېر شاته یو نو زه خپل خوندو مندو دغه ته زدا پیغام ورکوم چې آیا دا بدکار نه دی دا یو هنر دی تاسو باید د چرامخته سي چې زمج بلوچستان چې دی د فیمیل د غزلچانو سره ډیر مېرومه دی بنسبت لکه کراچي لاهور پېښور چې وګوره نو بلوچستان چې دی ډیر پسمنده دی نو زه خپل خوند ته دا وایم چې به تی را مختصي او دغه وقي خپل غزل شروع کړي پریکټیس وکړي او خپل دا فیلډ ته تی راسي دا فیلډ لکه خلکو چې خراب کړی دی یا خلک دی د سپک په نظر ورته ګوري دا هغه نه دی زه دا پیغام دی تور کول غواړم
خپل ورشه اقبال تاسو ډیر مننه د ډیوا ریډیو سره د خبرو کول
وروره ستا ډیر ډیر مننه چې تاسو ما ته خپل قیمتي وخت راکړي او زما سمې انټرویو واخسته زه ستاسو ډیر شکریا ادا کوم ډیر مننه
قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې ځکه وخت شوې د اداري د غیداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
امریکای په ترکی کې د ټلویزیون د هغې او صحافي د قتل غندنه کړې ده چا چې د ترهګر تنظیم داعش د ریاکارۍ د ښکارا کولو لپاره ډیر ډاډه زړه کار کولو داعش چې د آی اس آی ایل په نوم هم پیژندل کیږي د هلپ ټوډی نومي ټلویزیون صحافي د ظاهر الشرقت د قتل ذمواري قبول کړې ده د ترکی په اخباری خبرونو کې ویلی شوې دي چې شام سره تعلق لرونکو دغه صحافي غازیان تاپ نومي خار کې د هوا خورای په وخت ډیر د نږدې نه وښتې شوې ده الشرقت صحافت سره سره دمشق یونیورسيټي کې د اسلامي شرعي قوانینو علوم هم اصل کړی وو او امام هم پاتې شوی وو داعش دته د ډیر وخت نه د قتل خبرداري را لېګل د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې د الشرقت په قتل د کورنۍ سره خواشینی ښکاره کړې ده د نه یو کونډه او یو ماشوم زوی پاتې شوی دی الشرقت خپل پلرین خاریا الباب کې د شام د حکومت خلاف د مظاهرو بندوبسونه کړی وو د خپل خار کې د توملارو ګوندونو النصره او داعش خلاف هم تقریرونه کول د په کال 2014 کې ترکی ته کډه وکړله او دغلته په حلب ټوډی ټلویزیون د داعش غوندې ډلو د زړو نظریو د ښکارا کولو کار شروع کو دا په ترکی کې د شام په صحافیانو سلورمه حمله ده د خارجه محکمې ویان جان کیربی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په میډیا د حملو قصوروارو لا د سزا ورکولو په عمل کې مونږ د ترکی مرسته کوو جان کیربی خپل بیان په دې ختم کړی دی چې د پریس ازادي او په تیره تیره د شام په حق لا د خبرونو په ازادۍ سره خورول ډیره اهمه ده چې دا شان خبريالان د شام د دې بدقسمت جنگ او په دې کې د داعش د بیرحمه ظلمونو خلکو ته د ښکارا کولو خپل کار جاری اوساتلی شي
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.